سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په موخه خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریخي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کره دېره شوې دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتو په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څباندې شپک ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه د تخار د امنیه قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې شپک 299 کیلوګرام تریاک ضبط شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د بلید پر محل لګ تر لګه 12 ملکی وګړي وشل شوی دي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر محل لومړی خپل چاودیدونکي توکي والو زول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم او بخې د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلای دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستانی پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړې دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ لخپلو مینو بے ځای شوې دي.
د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولې راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه انجدي صاحب ته خپل خپلوانو چیته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونه وړې وه. دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دی وای بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وای په تورخم کې له هم وضعیت بشپړ نظامی دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بي ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوي دي. د غلطه د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګيږي. د تورخم له وړکی سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځای شوي ازادي راډیو ته ویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحه اوسیدونکو دلته چې د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولې راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحه نه او دلته ډاکې ساحه ته څوک مارکو او د انجدي صاحب ته خپل خپلوانو چیته کډوال شو. موږ چې دی بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی تو کیمپونو کې دي خو په لحال انجنیران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بي ځای شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کورې په درنو او وړو ګولې ولګید.
منګا غدې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلیو غټي مرمه راتلیو وړې مرمه راتلی دا شګو انو ګولې راتلیو بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګا غکړی ده الله مهربانه با چق پیل غال چات حکومت مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دوړ لوريو د پولیساتو ترمنز جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړ خواوته مرګ جوړه او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلې دي. د تورخم هغه غاړه ته د پاکستان یو چارواکي د سه شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولي له هغه غاړه هم شاوخوا 1500 کسان لنډی کوتل سیمې ته کډه شوې دي. د پول هغه غاړه ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپکیدو او مالی زیانونو خبره شوه. پلنډی کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری تیر مخصنه ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخم پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول په خپل ولکه کې اخیسته دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مختلل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر باندې او د لارې خلاصې دوته شیبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
پراپور کې مو واوریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته له خپلو مینو او کورونو وتلی دي وایي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې بشپړ ډول پوځي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي په لارې د زندېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلا کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوانال ته یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوسن کی جوڑی کی نو دوی تو مار کے اکثر مسالہ سارا پیرا جی نو دس و ایل کی چې پاغه باندې هغه کار نه دراولو نو دا کی تا بیا غنا دی غا پور را ور رسید.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غوړي پوسټې په کې جوړی کی هغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخنه پورې غاړه دی ک بره
دا سې دی چې په دروازو سره چې کم دی دلتا انداز ایزاپی ځایونه د لکه په دانور چې کوم کرخه دا په دغه دوی دا چې کوم ازغن تار لګولې دی نو پاغو اخو د خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتې دی هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دی. نو دوی داسې بیا چې پاغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانې پاغه ودانې نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللی او مونږه ما دا شایلا دا څه کتل نه دی او باقی هم چې مطلب خاص تړای وو ني چې دا غځ دا څه مسله ده.
خغلې وزیر نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څو غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړې نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به د خپل قومي مشران غنل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي د هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایو کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په و نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري نو دا هغه غاړه هم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري نو دا هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډیر وګدې کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره دا څه خاص کردار ما کوي چې کوم مشران دی لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه دا څه کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
وردا چې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناشته ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا راشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه ده دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسائل حل کړي بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړه وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازي میر کلام وزیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
له اوکرين سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډې وروسته د پښتنه راولاړ شوې ده چې آیا اروپا کولای شي په اوکرين کې د امریکا د مرستو تشډه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه انګری له اوکرين سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناتو او اروپا مشران هم د تسترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکرين سره د لویدیز د مرستو راتلونکو بسډول وی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیزی اسد الله لودین اوروي.
له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکرين سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکرين سره د مرستو د لنډمهالي ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولای شي د امریکا وسلې واخلي او اوکرين ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمنه لري خو په خبره یې کدوې وغواړي کولای شي د امریکا وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فوندرلاین د سیشنبه پر ورځ ویل چې اروپای هیوادونه دي له اوکرين سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتیدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي خو نو موري د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلن په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو ماتم کې چې کاپی ازادي رادیو تر لاسه کړی لیکلي له امریکا سره پیوړی اړیکې د دې یو اصلي هدف دی هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغه زیاته کړې چې د فعالیت زمينه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه ماتم کې له اوکرين سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی خو یوازې د هغو 1.5 میلیارډ یورو خبره شوی چې په خوای اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکرين سره ژمنه کړې ده. د فوندرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارډ یورو پورې چې 340 میلیارډ ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکرين ملاتړ ډیر شي خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري. حال دا چې ځین نور بیا هنګری ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکرين سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپل هغو خبرو ننګه کړي چې ویلی وو په اوکرين کې د اروپا د سولاساتو ځواکونه ځای پر ځای کول د روسیې د بل حمله د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرو توند خبرګونونه پر ویلي وو خو هغه پروند خپل دریض د دفاع تر څنګ ویل یوازینی کس چې ښکاری یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شو ویلي اوکرين ته غوړه دا و چې له واشنگټن سره د خپل مادني موادو موافقه لاسلیک کړي وای. د وانس په وینا له دې سره به اوکرين امنیتی تضمین ترلاسه کړي وای او دا تضمین به د هغه هیواد له شل زره سرتیرو څخه خو چې دیرش څلوېخت کاله جګړه نه ده کړې. د مرکه په سپین امریکا کې د امریکا او اوکرين د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زلینسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د اوکرين مدني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ترامپ زلینسکی تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپنا به برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پروند د ادارې پر ایکس پڼه خبره شو ویلې دي، ډیری خلکو کورونه کروندې خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوې هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپنه هم بي برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصي د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټوئیټر خبره شوې ویلي، د سیلابونه د ویجاړیو د یوې بي پایا لړۍ پایل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه کروندې خوراکي توکي او هیلي بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوې له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور اړین توکي برابر کړي. متي الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړی ده. هغه صدر اړیو ته وویل
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړی و، دا هله و چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلډیر اغیزمن شوی یو، نو پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ همدایله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلې قسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکو د بیاوایي
سیلاب زموږ هرڅه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جمعات کې ودی کیږو، خپل ټول کډې مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس د فراده سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او کسان مړه او جبل کړی دي. خو د طالبانو طبي پی خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دی وړاندې ویلی وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېخت نور جبل کړی دي. افغانستان د نړۍ له هغه ګوته په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون لامل ډیر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غکړی چې دنجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي کدا بندیز دیو بل کال لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانیدونکي پایلې به ولري.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګري کېدو سره هم مهاله دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر دنجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او انلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دغه سي دوام لري، نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر وکمنې لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی، او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دا کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق لور کړي غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفاوي وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
زما وسینه هله دا چې په زده کړې وکړم او پرتونکو کې یو ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکو په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکو څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکو حسنا ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خدای چې کله ورته زمينه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر راګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 1.4 میلیون ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19, 21 او 15 متره لنډو څپو خپرېږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خپرېږي خو له هغه مخکې یو خبر لرو. د کرکټ د اتلانو د جامعه چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په پام کې ده. دا لوبه د لاهور په قذافي سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د را روانې یکشنبه په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله.
د روژې رنگونه
سلام ز سجاد يم د کابل سودین کې ډیره خرو جده زکه هوا پکې یا خاده نسبت د نورو کلونو مخکې لروجی مزینی امادګیان نیول دي. یو لاسی کراچي می جوړه کړی د تر سوخ پلو هوا دوالو ته دروجمات لپاره خوندور خواړه تیار کړم. دروجمات لپاره په دې کراچي کې چاټ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندوري پکوړی په خوند بیکاری نه خده په دې کراچي دومره پیدا کوم چې جون پر مخ یو سم.
نوم می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار اچو زکه چې بي ضرر ده. شنه رومیان گازرې شلغم د جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایده او ورچوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول. هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډو او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
قدر من اوریدون کو د سهار شپک بجه او دیرش دقیقه شوی رسره و سید خبرونه په دوه منیمای که د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی خبرونه. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کېږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګېږي. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون لیوې غونډې وروسته وویل اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیض ډک یو 138 فرمانونه صادر کړي او اقدامات یې کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1971 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ځای پر ځای شوی وو او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ترخ کته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودېدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس خبر له مخې په چاودنو کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر اسف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پاوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حوثیانو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حوثي وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلي دي چې امریکا به له حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه مني. حوثیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرایلی او امریکایي اهدافو حملې کړې. حوثیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو داسې مختنل منځي موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنخستي. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه هم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منرونکو، اتم دې مارچ په ټول نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټول نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع پر رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په اکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي. هغه سومانۍ دی، هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي. یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا ته یو ساده او ډیر ارزان با یا د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت لخوا نه، او هغه د دوی دا کې او وړې خوشحالۍ هم تر اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسی کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي، په کورنۍ پانتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی تل منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډیره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبند کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي. خو هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي. خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. ځینې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو. هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادولې کړه. او بل چې د دې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مو ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه حل لمانځنو.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا ونه کولی شې ستا ورځ ولمانځي، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعاله وو، زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله ونه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او که چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
پغمان دی وسیدون کې میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړنی اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د چغم د مانځه کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن مانځلې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره نمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړي چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کش کېږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغان ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي او شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسیږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لس ورونه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق وو. نو هغه وخت ما خپل هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و، مثلا از موږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل، مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ولپه یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه وو، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ او نن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخستل شو یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځای هغه هم چې ترې واخستل شو دا خو یې بس یو څنګه ده نو د ښځو د مختنل منځي مخته د خپل حقوق راکې مثلا د دند حق د لوست حق د غږ چتولو حق د پټولنه کې د څرګندېدو حق د زموږ حق دی بس د ورځ المنظم نه مختر خلاص مخته د خپل هغه اغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي مخته دی هغه حقونه راکړم سیده
د طالبانو دا کړنې په زینو افغان کورنۍ باندې څرقه مسار کوي یعنی دوی په خپل کورونو کې څومره میرمنې لپام غورځوي ورځي ورته نل مانځي نور لومړني ضرورت نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بے تفاوت دی
ډیر تاثیرونه تابن یعنی ډیر زخ په کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپل کله کله وایم ولې موږ نه وی تاسو دولت تاسو نه پریږدي واشه دولت ته وای نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستاغه په لوړو غرخانو نه اوریدل کیږي نو زه ستاغه څه واورم دې مطلب یعنی هم دا شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطحه ستاغه نه اوریدل کیږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه د کنه چې په لوړه سطحه د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده تابان چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون یې غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه وي لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دي نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري ښځه د ښځې لاس ونه نیسي ښځه ښځې ته احترام ونه کړي هیڅوک به یې هم ونه کړي نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي دوه ښځې دې راوچتې شي په یو بل ته د احترام وکړي یو بل سره د مینه وکړي یو بل ته د دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلې ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دې دغه وکړي مثلا که هغه هر څو ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې مالې پاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلانې یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپله هم بس افغانه یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی طبعاً سخت دی موږ ټولو ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیریشي دا مشکلات به هم تیریشي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپل حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو. نو دا ورځ دا نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو میرمنو ته او ټولو هغه میرمنو ته چې د نړۍ میرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه ول خوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کیږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې خون کوي دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه چلا هر څه چې وي ورته اخلم، د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم ورته، او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې د ما هر ورځ د خز ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ورسره شته راوم، هر کار چې دوی وای ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی شي دوی ورته راته وای هغه بکوم ورته. ما لپاره همیشه د خز ورځ ده، د خز ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبانو شزه تخزخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلق دی دوی دیر شد د خپل کورنای سه خدیره رازی ل خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای ل کما غوندی کای ورته، او بر بعض خلق دی دوی خوش نه لری دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بره شکر کی بناستی بس دست او عزت خفقان رازینو ول مزه مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تسلیم میگی دوی خفت نی اتیا سره اوس دوی خفت دی ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بره ورته نه تجلی دي دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
Sweet, sweet, sweet.